افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په اړه درې ورځنۍ غونډه پیل شوه. د طالبانو د حکومت چارواکي هیله مند دي چې له دې غونډې به یوه ښه نتیجه ترلاسه کړي.
په مجموع کې هیله مند دي د دې ستاسې د سفر یو ښه ثمر بخش او نتیجې خیز سفر وي.
د دې غونډې په اړه به د سیاسي چارو له یو پوه سره مرکه وکړو. له دې غونډې سره مهاله د غرض د کابل یو شمیر بې وزلې کورنۍ له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دغه اوسني سخت اقتصادي وضعیت کې د دوی لاسنیوی وکړي.
کاروبار پسې م ګرځم، کارم راته نه پیدا کیږي، دغه نن شپې چې راځي درې میاشتې کې زما ماشومانو کې پاتې کیږي.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې له دې غونډې هدف دا دی چې باید پرې نه ښودل شي چې د افغانستان سیاسي وضعیت په دې هیواد کې بشري وضعیت له دې هم بدتر کړي. تغرز د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ د برېښنا دوهمه پروژه بیرته پیل کړي.
روزانه شاید درې سوه کس ته کار پیدا شي او هغې به هم امرار معاش کوي او هم به د پروژه په مخ وي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټي اونیز پروګرام هم مه هېروئ. خو په پیل کې په موکړې د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته چې زما همکار چمتو کړی دی.
په ناروې کې د افغانستان د بشري بحران د حل پر لارو چارو بحثونه پیل شول. له کندهاره په تیرو نهه میاشتو کې څه کم څلورویشت زره ټنه انځر صادر شوي. د امریکا سمندري ځواکونه وایي چې په عمان خلیج کې هغه کښتۍ ضبط کړې چې په منفجره موادو کې کارول کېدونکې کیمیاوي سره یې لېږدوله. د طالبانو هیئت په ناروې کې د افغانستان د مدني ټولنې له استادو سره خبري پیل کړي. لکه چې طالبانو د اگست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړې، دا لومړی وار دی چې د دوی یو هیئت اروپا ته سفر کوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه خبري چې نن پیل شوي د افغانستان پر بشري او د بشري حقونو پر وضعیت متمرکز دي. د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي چې ټاکل شوی د دې درې ورځني سفر په لومړۍ ورځ د ښځو د حقونو له فعالانو، خبریالانو او د مدني ټولنې له استازو سره وګوري. سبا او بل سبا به د دوی بحثونه له غربي ډیپلوماتانو سره وي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو هیئت به په ناروې کې د ښځو د رهبرانو، خبریالانو او د نورو ترڅنګ له میشتو افغانانو سره هم وګوري. د امریکایي هیئت مشري د افغانستان لپاره واشنگتن ځانګړی استازی توماس ویست کوي چې خبري به په افغانستان کې د ټولګډونه سیاسي نظام پر تشکیل او پر روان بشري او اقتصادي بحران متمرکز وي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دغو درې ورځنیو خبرو هدف د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل نه دي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مسؤلان وایي چې دغه لویه لار له دیرش ساعته بندېدو وروسته اوس د سورلویو موټرو ته پرانستل سوې ده. د دې ادارې رئیس عبدالله عبید نن سهار ازادي راډیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل
لوی لار د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د اوس لپاره کوم ستونزه نشته. له ټیلری موټرو پرته لار ټولو مسافرونکو او باري وسایطو ته پرانستې ده.
د سالنګ لوی لار د شدید واوري او طوفان له کبله دویش پیوړاندې د ټولو موټر پر مخ بند سوی و. خو په تیرو دیرشو ساعتونو کې د واوري د پاکولو د عملیاتو او د هوا د بدلیدو له کبله بیرته پرانستل سوی ده. تر نن سهاره په جنوبي سالنګ کې باد چلیده، خو په دواړو سالنګونو کې آسمان شین دی. چارواکي وایي په شمالي سالنګ کې شپېته سانتي متره او په جنوبي سالنګ کې دیرش سانتي متره واوره سوی ده. د پیژندل سوي ولسي سندرغاړي استاد سلام لوګري د فاتحې مراسم نن په لوګر کې ترسره سول. استاد سلام لوګري د شنبې په ورځ د شپږ اتیا کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې او پرون په لوګر کې خاورو ته وسپارل سو. د هغه خوریي او شاګرد معروف لوګري ازادي راډیو ته وویل
دیناو کې په خاورو وسپارل سو. نه د فاتحې دا ولر پنځه پک کال مریضو.
استاد سلام لوګری چې د استاد دوری لوګری زوی وو د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ په دینو کلی کې لخپل زوی سره ژوند کاوه او لڅ مدیره هي سيناروغ وو. د 13 کلن و چې په موسیقي کې د افغانستان له رادیو ټلویزیون سره همکاري پیل کړه. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په 1902 مریز کال هغه ته د استادۍ لقب ورکړی و. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هالند د کرکټ ټیم ته په نننۍ 500 مسابقه کې د 238 منډو هدف وټاکه. د دې لوبې چې په قطر کې روانه ده ټاس یا پچه افغانستان وګټله او د بیټنګ کولو پریکړې وکړه چې په 500 کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 238 منډې وکړې. رحمت الله ګربز وتوانې چې خپله سلیزه او حشمت الله شهیدي خپله 500 پوره کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وړم ورځ خپله لومړۍ لوبه د شپږ دېرشو منډو په توپیر له هالند څخه ګټلې وه. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې 23,468 ټنه انځر له هېواده بهر صادر سوي. د دې خونې د عامل رئیس عبدالباقی نن ازادي راډیو ته وویل د سږ کال په تیرو 9 میاشتو کې د وچو انځرو صادرات د تیر کال د ورته مودې په نسبت 2 برابره زیات سوي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر اساس د تیر کال په 9 میاشتو کې 1,019 ټنه انځر صادر سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو نن وویل چې په عمان خلیج کې هغه کشتۍ ضبط کړې چې کیمیاوي سره یې لېږدوله. د دغو ځواکونو په خبره له دې سره د منفجره موادو په جوړولو کې هم کار اخیستل کیږي او کشتۍ له ایرانه پر هغه لار روانه وه چې مخکې ترې د یمن حوثي یاغیانو ته وسلې قاچاق سوي دي. د امریکا سمندري ځواکونو ویلي تیره سېشنبه یې د عمان خلیج په نړیوالو اوبو کې هغه کشتۍ ضبط او تلاشي کړې چې تیر کال د یمن ساحلي ساتونکو ته د زرګونو میله وسلې د لېږد پر مهال نیول سوې وه. په بحرین کې ډیره د امریکا سمندري ځواکونو وویل د امریکا د غزمی یوې کشتۍ هغه بې نشانه کشتۍ ودروله چې له ایرانه تیرېده او پر هغه لار روانه وه چې پخوا د یمن حوثي یاغیانو ته د وسلو د لېږد لپاره کارول سوې ده. د امریکا سمندري ځواکونو ویلي چې د 2021 کال په فبروري میاشت کې هم د کب نیولو همدغه بې نشانه کشتۍ چې په زرګونو میله وسله، لاسي بمونه، راکټ لانچرونه او نور مهمات یې لېږدول کشف او ضبط کړې وه. دا تحول داسې وخت راځي چې سعودي عربستان او امریکا پر ایران تور لګولی چې د یمن حوثي یاغیانو ته د بې پیلوټ الوتکې او میزایلو د پرزو په ګډون نور پوځي تجهیزات لېږدوي، خو تهران دا تورونه ردوي. جرمنی وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه ډیره خپره سوې ده. د راپورونو پر اساس تر ټولو ډیرې پیښې په پلازمینه برلین کې ثبت سوي او له یوې اونۍ راهیسې د ورځې په متوسط ډول 1,00,000 تنه په دې وایرس اخته سوي دي. د جرمني رابرت کوخ انسټیټیوټ ویلي چې له دې سره پر یوه وخت د دغه هیواد نیمایي وګړو تقویتي واکسین کړی دی. د جرمني یو وتلي وایرس پیژندونکي اولیور کلیپر ویلي چې ډیر ژر به د دغه هیواد روغتونونه له هغو ناروغانو ډک سي چې د کورونا په اومیکرون بڼې اخته سوي دي. که څه هم د کورونا اومیکرون بڼه ژر خپرېږي، خو ویل کیږي چې علایم یې د کورونا د نورو بڼو په نسبت خفیف دي. د 2019 کال په پای کې د کورونا وبا د خپرېدو له پایله تر اوسه پورې په جرمني کې څه باندې 8,000,000 او 6,00,000 تنه په دې وایرس اخته سوي دي. او د قرغیزستان پولیسو د بولو تیموروف په نوم تحقیقاتي خبریال د هغه د دفتر تر تلاشۍ وروسته ونیوه. دغه خبریال وایي چې امنیتي ځواکونو د دفتر د تلاشۍ پر مهال غیر قانوني مخدره مواد د ده جیب ته اچولی دي. امنیتي ځواکونو د تیموروف لایف په نوم د یوټیوب چینل د بنسټګر دفتر پرون شنبه تلاشي کړ. دغه خبریال د قرغیزستان د ولسمشر صدر جباروف او د ملي امنیت د دولتي کمیټې د مشر کامچیبیګ تاشیف په اړه یو راپور خپور کړی وو. د تیموروف مدافع وکیل نوربیګ توکتاکونوف خبریالانو ته ویلي چې د خپل موکل د نیول کېدو د دلیل پیدا کولو هڅه کوي. د ویلي چې پر تیموروف د مخدره موادو د لرلو
خبرنموله ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته نن د ناروې پلازمنه او سلو د افغانستان په اړه دی وی غونډې کوربله. دا غونډه پیل شوې ده، درې ورځې به دوام کوي. دې غونډې ته د طالبانو د حکومت استازي او شمېر افغان سیاسیون د بشري حقونو ملاتړي مدني فعالان او خبریالان وربلل شوي دي.
د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د غونډه د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره نه ده بلکې هدف په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو خوندیتوب او په دې برخه کې د راپورته شوو ستونزو لپاره د حل لارو چارو پیدا کول دي د طالبانو حکومت هم هیله مند چې دا غونډه به ښه پایله ولري. نور به خپل خبريال وورو.
ناروې د افغانستان په اړه د بیا لا بیلو لوډیو د درې ورځنیو خبرو کوربه دی. دا خبرې به د نن په ګډون درې ورځې دوام وکړي. د طالبانو 15 کسیز حکومتي پلاوی چې مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي 13 شپه پلازمینې اوسلو ته رسیدلې. خغلی متقی له کابل د روانېدو پر مهال وویل په دې درې ورځنیو غونډه کې بعد د نړۍ د بیا لا بیلو هیوادونو له چارواکو سره پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبرې وکړي. خو د طالبانو د حکومت د ویان رسیال بلال کریمی بیا ازادي رادیو ته وویل پلاوی به له امریکایي او اروپایي استادو سره د دوی پر حکومت د لګول شویو بندیزونو، د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د خوشي کېدو، د افغانستان سره د بشري مرستو، د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا، پانګونې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د هیلمند د چوي دا غونډه به ښه پایله ولري.
په مجموع کې هیلمندی د دې ستاسو د سفر یو ښه سمر بخش او نتیجې ښه سفر وي او هیله بشون کوي.
خو هغه څه چې د دې غونډې د بحثونو مهم ټکی جوړوي په افغانستان کې روان بشري او ټولنیز وضعیت دی. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت په حواله چې دا درې ورځنۍ غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده بلکې اساسي هدف یې په دې هیواد کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو پر وړاندې د پورته شویو ستونزو لپاره د حل لارې پیدا کول دي. په همدې حال کې په کابل کې د موج تحول په نوم ګوند یو شمیر غړو نن په خبری کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې د اوسلو په غونډه کې باید پر طالبانو فشار راوړل شي چې په سیاسي، بشري، ټولنیزو او د بیان ازادۍ په برخه کې له خلکو اخیستل شوی ازادۍ او احترام وکړي. د دې ګوند لخوا خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوی اوسنۍ وضعیت د افغانانو په ګټه نه دی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د سمون لپاره یو پراخ او هر اړخیز بحث پیل کړي. د اوسلو غونډې ته له افغانستانه تلل یو دوه افغان خزینه فعالانو هم ازادي راډیو ته وویل دوی به افغان ښځو ته د هغو حقونو د ورکولو غوښتنه وکړي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته ترې اخیستل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی حکومت د نجونو او ښځو په زده کړو او کار محدودیت لګولی. خو یو شمېر هغو ښځو چې وروستیو کې کابل کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره لاریونونه او اعتراضونه کړي ازادي راډیو ته رالیږلو پیغامونو کې ویلي غونډې ته تللې افغان ښځې د دوی استازولي نه شي کولی او په کار وه چې خپله له معترضینو څوک اوسلو ته تللی وای. اخوا په اوسلو کې هم یو شمېر افغانانو چې شمېرې د لسو او شلو تنو ترمنځ د بهرنیو چارو د وزارت مخ ته راټول شول او د عدالت او برابرۍ شعارونه یې ورکول. پرون هم یو شمېر افغانان هلته راټول شوي و او غوښتنه یې کوله چې طالب چارواکو ته د ناروې ته د راتګ اجازه نه ورکول کیږي. ناروې هغه مهال چې لا طالبان واکمن هم نه وو څو ځله د افغان حکومت د استازو، سیاسیونو او طالبانو ترمنځ د غونډو کوربتوب کړی. دا خبرې ځنې په پټه هم شوې دي. ځنې سیاسیون وایي د دې غونډې تر ټولو مهم بحث په افغانستان کې روانې کشالې ته له سیاسي لارې د یوې حل لارې پیدا کېدو هڅه ده چې دوام به وکړي. له ناروې وړاندې طالب حکومتي پلاوي په تهران کې د دوی د حکومت خلاف راپورته شوي د مقاومت جبهې له غړو سره هم ولیدل خو لیدو کتو یې پایله نه درلوده.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د دغې غونډې په اړه د ناروې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې ناروې د درې ورځنۍ غونډې ته د طالبانو د حکومت استازي، د ناروې چارواکي او د نړیوالې ټولنې استازي او همداشان یو شمېر افغانان د افغاني ټولنې مختلف قشرونه مدني ټولنې فعالان وربللی دي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویتفلت ویلي چې دوی په افغانستان کې روان جدي وضعیت ته سخت اندېښمن دي. د هغه هیواد چې په میلیونونو کسان په ټوله معنا له بشري غمیزې سره مخامخ دي. هغې زیاته کړې په افغانستان کې له ملکي وګړو سره د مرستې لپاره دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه او د افغاني ټولنې مختلف قشرونه له طالبانو سره په یوه ډیالوګ کې ښکیل شي. د هغې په وینا په دې غونډه کې موږ هم خپلې غوښتنې چې له طالبانو څخه لرو واضح بیانوو. په تېره بیا د نجونو د زده کړې په برخه کې او دغه راز د بشري حقونو په تېره بیا په ټولنه کې د ښځو د حقونو د فعال ګډون په برخه کې په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې د طالبانو استازي به د ناروې او د نړیوالې ټولنې له نورو استازو سره غونډې ولري. دغه راز د طالبانو د پلاوی او د نورو افغانانو ترمنځ هم غونډې وشي خو دا غونډې د دې لپاره نه کیږي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي خو خبرې باید له هغو سره چې په اوس وخت کې د افغانستان د چارو واګې په لاس کې لري وشي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ټینګار کړی چې موږ باید پرې نږدو چې په افغانستان کې سیاسي وضعیت په دې هیواد کې بشري وضعیت له دې هم بدتره کړي. د غونډې په اړه له ناروې د سیاسي چارو کتونکو حکمت اعظمي هم د ټلیفون لارې سره وصل شوې دی. اعظمي صاحب خبرونه ته راغلاست.
ډېر مننه نورې
صاحب. اعظمي صاحب که په پیل کې راته ووایي چې د طالبانو د حکومت چارواکي هم د غونډې ته هیله مند دي چې وایي ښه پایله به ولري، بې وزلي افغانان هم د افغاني ټولنې مختلف قشرونه هم، دا ټول سره کېدای شي چې د دې غونډې نتیجه داسې راووځي چې ټول ترې راضي وي؟
ګورې زه فکر کوم هغه څه چې ناروې په نظر کې لري او هغه څه چې طالبان په نظر کې لري، د غونډې څخه دا تفاوت، دا متفاوت بحثونه دي. د طالبان لپاره په داسې شرایطو کې دوی ته هر بهرنی سفر مې په خپل خارجي سیاست کې یو نوه هغه لاسته راوړنه ګڼي، او نړیوال ټولنه به بالخصوص اروپایي هیوادونه د طالبانو سره تر اوسه پورې هیڅ یو نوه رسمي رابطه نه درلودل، نه ملاقاتونه ډېر زیات و، دعوت خو لا پرېږده. مګر دا چې ناروې طالبان را دعوت یې، زه فکر کوم د ناروې فکر دا دی چې د کم د دوه کې مذاکرات شروع شي و د طالبانو د امریکا او د نړیوال ټولنې دا غ یو نو ادامه پیدا کړي، او په ادامه کې فکر کوم څو شان ډیر مهم دي چې افغان طالبان د سولې په برخه کې سولیز لارو ته یا ډایلاګ ته د خپل مخالفینو سره باید ادامه پیدا او دغه ادامه ورکړي، چې هغه زه فکر کوم دا یو ډېر سخت کار دی. دین علاوه د طالبانو کوم نظام چې په کابل کې اوس واکمن دی، دا هغه کې ځینې پالیسی تغیرات راسي او ځینې نوښتونه راسي او یا هم ریفورمز راسي، نو زه فکر کوم ناروې د نورو هیوادونو سره په همغږي دلته مخکې شوی ده. زه فکر کوم په دې کې د امریکا هم هغه رضایت ورسره دی چې تر څو طالبان راولي او طالبان ته وایي که چیرې تاسو غواړئ چې زموږ حمایت او په افغانستان کې زموږ کومکونه ادامه پیدا کړي، دا په ځینو شرایطو باندې مشروط دي، او که تاسو دا کار ونه کړئ زموږ کومکونه نشي کېدلی چې ادامه پیدا کړي.
مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې، د افغانستان د پخواني حکومت له پلاوی سره د خبرو په اړه چې په ټکنۍ مخته تللی یا تا په ټپه درېدلې وي، هم د ناروې نوم اخیستل کېده چې ناروې ښایي د افغانستان د پروسی یا د جولجړي په برخه کې د یوې غونډې کوربه وي، د جرمني نوم اخیستل کېده، خو تر ډېره د ناروې، یعنی ناروې هغه وخت هم دغسې یوې غونډې ته تیاری ښودلی و او آمادګي نیولې وه. فکر کوي چې په ځینو نورو هیوادونو هم دا به د همغو غونډې یو ادامه وي، او کرا شو د ناروې د بهرنیو چارو دغه د وزیر د څرګندونو ته چې ویلي دي سیاسي وضعیت باید په افغانستان کې بشري وضعیت لدی هم بدتر نه کړي، یعنی په دې معنی چې ډیر تاکید به په افغانستان کې دغه د بشري وضعیت پر موضوع وي چې باید د ناورین مخه ونیول شي.
زه فکر کوم دا دغه دوه فاکتورونو، دغه دوه مسایلو یو مختلط دی. کله چې په اکتوبر 2021 کال کې د ناروې په هغه وخت کې د صدر اعظم یا وزیر خارجه سره موږ یو څلور سیاسي فعالین او پخوانی دولت چارواکي د ناروې د پخوانی وزیر خارجه او صدر اعظم سره موږ مجلس تلو دی، ډیر واضح مرسول چې طالبان تاسو په رسمیت باید ونه پیژندئ، چون چې طالبان اوس هم ډېر زیات بشري حقونه د پښو لاندې کړي دي، ډېرو مسایلو ته چې هغه نړیوال نورمز دي دی ورته اصلا احترام نه لري. نو بیا په هغه مجلس کې دواړو هم صدر اعظم پخوانی او دغه وخت او هم وزیر خارجه ویل چې موږ د افغانستان سره غواړو فقط د دې خاطر کومک وکړو چې تر څو هغه افغانان چې بشري حالات یې ډېر زیات خراب دي د هغوی ته مرسته ورسوو، دا مرسته بدون دي چې موږ طالبانو سره کوم یو نو چینل ولرو ارتباطي، د هغې نه بغیر دا ناشونی ده. او د دې نه علاوه په دې کې شک نشته چې ناروې د مذاکراتو په مسله کې ډېر زیات تجربه لري، نه یوازې په آسیا کې بلکې په افریقایي ملکونو کې یو ډېره پخوانۍ تاریخچه لري چې څنګه په مذاکراتو کې یو رغند رول درلودی. څو ځلې ناروې او جرمني په ګډه ځینې وخت به ناروې جلا د امادګي وښودله چې مثلا طالبان را دعوت کړي مذاکرات د پخوانی دولت جمهوریت او د طالبانو تر مابین باندې په ناروې کې وسی، مګر طالبان باغې ته نه مانه کېدل. اساسي سوال نوري شبدا دی چې طالبان ته باید هغه کریډیټ ورنه کولای شي، هغه مفت ګټي ورته ونه رسیږي په بدل کې چې نه کوي. منظور مې دا دی کناروی یا بل هر خارجی واد طالبان را دعوتی دا یو نو دوی کریډیټ اخلي په خپل خارجی سیاست لپاره. نو باید دا په یو شی باندې اکلن بیر طالبان هم بیا عملی ګامونه واخلي چې توقع ځنی کیږي یا کوم واده دی کوي په هغه کې دوی باید عمل وکړي. تر اوسه چې طالبان وایي چې موږ د ښځو حقوق ته مو پوره درناوی کړی، بیا هم هغه معترضین ښځې چې مثلا په کابل کې د طالبانو د نظام پر خلاف باندې اواز پورته کوي، بیا هم هغوی بندیان کیږي. اقلیتونه مذهبي او نور قومي د هغوی تر سیاسي فشار لاندې دي. نو زه فکر کوم باید نړیوال ټولنه هم د طالبانو سره یو نه کې سخت دغه وکړي، فشار پر راوړي.
بلې اعظمي صاحب، د ناروی د بهرنیو چارو وزیر هم په همدې خبره ټینګار کړی و، موږ په دغه دا غونډې د طالبانو لپاره استازو سره کوو. که ناروی د کډ نړیوالې ټولنې نور استازي دي غوړي خپل غوښتنې واضح طالبانو مخته کیږي، یعنی په دې معنی چې مخکې هم پر همدې موضوع د بشري حقوقو پر موضوع باندې تاکید کړی دی. خو دوی دغه راز نور چارواکو هم ویلي چې له طالبانو سره چې اوس په افغانستان کې واک پلاس کې لري تعامل پرته هم نشي کولای. په یو شکل باید د طالبانو له استازو سره هم نړیواله ټولنه یو پل کیږدي. که په ټوله کې راته ووایي چې د دې غونډې نتیجه به داسې وي چې افغانستان له دغه اوسني بحران څخه په یو ډول باندې په مختلفو برخو کې ورسره لاس او ګریوان دی وباسي.
زه فکر کوم دا راکړه ورکړه باید دوه طرفه وشي. نړیوال ټولنه طالب دعوتې طالب سره مذاکرات کی، یا مثلا د نړیوال ټولنې استازي په کابل کې طالبان سره ملاقاتونه کی، دا یو نو د طالبانو نظام ته یو لجیټیمیسي یا مثلا مشروعیت ور بخښل دي. نو باید طالبان مقابل بیرته دغه وکړي په هغه غوښتنو یا هغه نقاطو کې چې نړیوال ټولنه دې څخه غواړي په هغه باندې عمل وکړي. ګوري ناروی زما په فکر باندې ک چیرې وکتلای شي درې اوندا اساسي ګټې لري د طالبانو سره د افغانستان په مسله کې. د اساسي ګټې لري یو دا دی چې سیاسي دي چې دوی غواړي ځان په نړیوال ټولنه کې پیشتاز وګڼي چې موږ دا دی د افغانستان په سلوک کوم مخکو. دوه مسله زه فکر کوم دا چې مهم هم ده، د افغانانو سره بشري کومکونه دي چې هغه د طالب سره په بدون د تفاهم باندې مخته نشتلای. درې مې امنیتي دي، او په دغه درې مسله کې زه فکر کوم ناروی داسې په خورا پورونه و چې ځینې نارویژني اتبا د افغانستان کې د داعش په صفوف کې جنګیږي، او ناروی او نور اروپایي هیوادونه غواړي چې سبا ورځ افغانستان د افغانستان خاوره د دوی پر خلاف باندې کار نشي. نو دغه درې فکتور دي چې ناروی هڅولې د طالب را دعوت کوي. باید طالب په دغه درو هیڅو کې باید صادقانه عمل وکړي. کوم وعده چې کوي باید پر هغه باندې ودرېږي. که دوی د ښځو د تعلیم باسه کوي، که ښځو حقوق باسه کوي، باید په هغه کې عملي اقدامات وکړي. تر اوسه پورې متاسفانه مانه دلدلي، یعنی طالبانو همیشه ویل چې موږ ښځو حقوق ورکو، مګر که دوی رښتیا هم دا کولای، کله نن به د خپل 15 نفري طالبانو حیات کې شته داخل کړی و، ځکه نظام د دې پلاس کې دی، اوس د دې توانایي لري چې په نظام کې تغیرات راولي. نو ذکر کوم بیرته باس طالبانو تر ازي او طالبانو ته هر مسولیت چوي طالبان ته درېږي.
ډیر مننه کور ودان د سیاسي چارو کتونکو حکمت اعظمي و له ناروې له هغه هواد چې مرکز اوسلو نن د افغانستان په اړه دی وی درې ورځې غونډه کوربلې درې ورځې دا غونډه دوام کوي، او غونډه هم څو شپې مخکې امپایل شوې ده. تاسو هم کولای شئ چې د اوسلو د غونډې په اړه چې له دغه غونډې څه تمه او توقع لري خپل پیغامونه مکتب پریک دی د ازادي رادیو د واتس اپ لاري شميره اعلانوم 00420211240601. کولای شئ چې د اوسلو د غونډې په اړه خپل پیغام را ته پیک دی، او موږ هم هرومرو رو درته خبرو.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
بیا هم د ناروی د پلازمینې اوسلو په غونډه کې تم کیږو. په داسې حال کې چې د ناروی پلازمینه اوسلو د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه ده چې څو شېبې مخکې پیل شو، درې ورځې دوام کوي. یو شمیر کابل میشتې بې وزلې کورنۍ هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دغه سخت اقتصادي وضعیت کې د دوی لاسنیوی وکړي. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د طالبانو د حکومت چارواکي هم د اوسلو غونډې ته هیله مند دي چې ښې پایلې به ولري. نور به په دې رپورټ کې واورو.
چېغې مې وویل چې دغه نن شپې کې درې شپې کې زما ماشومانو کې پاتې کېږي. دغه
وایي دی او نهه کسیز کورنۍ یې له درې میاشتو را په دې خوا د ژوندي پاتې کېدو لپاره سړه ډوډۍ له تریخ چای سره خوري. عبدالمطلب د هغه میرمنه او و بچیان یې د کابل ښار په اسمایي غره کې په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. نوموړي په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې د خپل یو ملګري ټکسي موټر د میاشتې په 10,000 افغانیو په کرایه کړی و، چې د ټکسي چلولو له درکه یې د ورځې 2,300 افغانۍ کور ته یو څه خرڅ ګټلو. خو عبدالمطلب وایي له کله یې چې ملګري خپل موټر خرڅ کړی دی، وزګاره او سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
کاروبار نشته. دغه نن شپې چې راځي درې میاشتې کې زما ماشومانو کې پاتې کېږي. صاحب، دغه د افغانستان حالات تاسو ته ښه پته ده چې دغسې یو حالات ده، او ژمی ده، واوره ورېږي، او کاروبار پسې هم ګرځم، کار هم راته نه پیدا کېږي. دغه نن شپې چې راځي درې میاشتې کې زما ماشومانو کې پاتې کېږي.
خدا یوازې عبدالمطلب نه دی چې نن سبا په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو سره مخ او د ژوند سختې شپې او ورځې تیروي. صالحه هغه کونډه میرمن چې له تیرو درې کلونو راهیسې خپلو درې ماشومانو ته ډوډۍ ګټي. نوموړی له دوه کلونو را په دې خوا د کابل ښار په یوه خصوصي ښوونځي کې د ښوونکو لپاره اشپزي کوله. خو د اګست له 15 وروسته دغه خصوصي ښوونځی تړل شوی او صالحه هم وزګاره شوې ده. وایي ماشومان یې ډیری وخت د شپې ډوډۍ نه خوري او وږي ویده کیږي. خو په خبره یې د سهار چای ته هم بیا په دسترخوان ورته څه نه لري. د نوموړې په خبره په خوایې ګاونډیانو ورسره مرسته کوله، خو بد اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې اوس یې ګاونډیان هم دومره وګټي چې خپل نسونه ماړه کړي.
لاره راتنه د پاتې او د خلکو کالی منځما خوښ خلکو هم دومره پیسې نه لري چې د کالی منځلو لپاره ماته پیسې راکړي، او زه له نړیوالو نه غواړم چې نور د زمونږ او بیچاره افغانانو غږ واوري او مونږ سره مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ناروی پلازمینه اوسلو نن د طالب چارواکو، د امریکا، د اروپایي ټولنې د یو شمېر استازو او د افغانانو د بېلابېلو قشرونو ښځو، مدني فعالانو او خبریالانو په ګډون د یوې مهمې غونډې کوربه ده. تمه ده چې دا غونډه تر 3 ورځې پورې دوام وکړي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ناسته کې به د نورو موضوعاتو سربېره افغانستان کې د بشري وضعیت څېړل او شته ستونزو ته د حل لارو په اړه خبرې او بحثونه وشي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر آنیکن هوتفیلد ویلي چې هیواد یې د افغانستان د روان بشري وضعیت له کبله ډېره اندېښنه لري، ځکه د دې په وینا میلیونونه افغانان له یوه بشري ناورین سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی هم وایي چې د طالبانو پلاوی به د اوسلو ناسته کې د مرستو د جلبولو لپاره د ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره بحثونه او مجلسونه ولري. ښاغلي کریمی ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت پلاوی به د مرستو او کومکونو د جلب په برخه کې هلته بحثونه او مجالس ولري، او هیله مندي ده د ډیر استاسي د اړوندو او غوښتنو سره سي پلاوی به ورسره مجالس لري د غوي کومکونو او مرستې تر جلب کې، او په دې زماني مقطع کې د مرستو راجلبول او له افغانانو سره د اقتصادي ستونزو پر فکولو کې همکاري کول حیاتي ارزښت لري.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان هم د غونډې ته خوشبینه دي. د اقتصادي چارو پوه تاج محمد تلاش وایي نړیوال په دې هڅه کې دي چې افغانان له بشري ناورین وژغوري.
اوس افغانستان د اقتصاد له نظره داسې پړاو ته ورداخل شوی ده چې باید اوادي په عمل باندې بدل شي، او عملا افغانان د دې هیڅ وکړي چې نړیواله ټولنه دوی ته بشري مرستې کوي، بانکي سیستم یې تقویه کوي، او همدارنګ غواړي چې د افغانستان په جغرافیا کې نقد پیسې او جنس تزریق کړي ترڅو موږ د دې بشري ناورین څخه بچ شو. او که چیرته وادي وي متاسفانه ورځ تر بلې د افغانستان د سیمې هغه اقتصادي باورمندي ضعیفه کیږي.
د یادونه ده چې د روان زیږدیز کال د اګست میاشتې له 15مې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې لوږه او بېوزلي ورځ تر بلې مخ په پراخېدو ده، چې د نړۍ د هیوادونو او د بشري حقونو د بېلابېلو سازمانونو اندېښنې هم راپارولي. طالبان په افغانستان کې د رامنځته شوي اقتصادي ناورین یو لامل، د امریکا لخوا د افغانستان د نږدې 9.2 میلیارد پیسو کنګل کېدل هم یادوي، او د دوی د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د اوسلو په ناسته کې به په دې اړه هم خبرې کېږي.
د ناروی د غونډې په اړه به د واورېدونکي نظر واورو چې د واتساپ له لارې راته پیغام پرېښی دی.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته، نو دا ناروی د غونډې څه زموږ دا هیله ده انشاءالله چې دا کنګل شوي پیسې به دا به بیرته واپس موږ ته پرېږدي، او بل د اقتصادي چارې به انشاءالله پرمختګ وکړي. و زموږ افغانستان ډېر په اقتصاد سره ځای په دی، انشاءالله د دې ناروی د غونډې سره به انشاءالله ټوله کارونه سم شي.
تاسو هم کولی شئ چې د واتساپ له لارې د ناروې د غونډې په اړه خپل نظریات یا پیغامونه راته پرېږدئ. په روانه خپرونه یا د نورو خپرونو کې هرومرو درته خبرو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې، وړاندې د ازادي راډیو د ستاسو د ورکو شو وایزانو د لټیونیز پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې سپورټي خبرونه لرو. تر سپورټي خبرونو مخکې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واورئ.
د طالبانو هیات په ناروی کې د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره خبري پیل کړي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه خبري د افغانستان پر بشري او د بشري حقوقو پر وضعیت متمرکز دي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د اداري مسؤلان وایي چې دغه لوی لار له 1.5 ساعته بندېدو وروسته اوس د سورلویو موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هالند د کرکټ ټیم ته په نننۍ 500 اوره مسابقه کې د 238 منډو هدف وټاکئ. د پیژندل سوي ولسي سندرغاړي استاد سلام لوګری د فاتحې مراسم نن په لوګر کې وسول. سلام لوګری د 96 پورز د شپږ 80 کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو نن وویل چې په عمان خلیج کې هغه کښتۍ ضبط کړې چې په منفجره موادو کې کارول کېدونکي کیمیاوي سره یې لېږدوله. جرمني وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه ډېره خپره شوې ده. او د قرغیزستان پولیسو د بولوت تیموروف په نوم تحقیقاتي خبریال د هغه د دفتر تر تلاشی وروسته نیولای دی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن خپل دویمه ورځنۍ لوبه له هالند سره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل دا لوبه نن د افغانستان په وخت 12:30 بجې پیل شوې، چې افغان لوبډلې د پچ په ګټلو سره د توپ وهنه پریکړه وکړه. افغان لوبډلې په 500 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو سره 230 منډې جوړې کړې. په دې لوبه کې رحمان الله ګربز 103 منډې او کپتان حشمت الله شهیدی 450 منډې وکړې. هالند لوبډلې اوس د هدف پوره کولو لپاره توپ وهنه پیل کړې ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې خپل لومړی لوبه له هالند څخه د شپږ 1.5 منډو په توپیر ګټلې وه، او له دویمې لوبې وروسته دواړه لوبډلې دریمه او وروستۍ لوبه د جنوري په 15مه نېټه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ د سیالۍ د 2023 کال نړیوال جام ته د لار موندلو په برخه کې مهمې بولي. په کندز کې د کانګ فو سیالۍ پای ته ورسېدي. هغه خبر پاڼه چې د کندز د ورزش ادارې خپره کړې ده پکې راغلي دي چې دا سیالۍ 13 ورځ د 250 لوبغاړو په ګډون پیل او نن پای ته ورسېدي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د دې سیالیو د جوړولو هدف د کانګ فو ورزش و ده، او دې ورزش ته د ځوانانو هڅول وو. د دې سیالۍ په پای کې درې غوره لوبغاړو ته جایزې او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او د اسپانیا د لالیګا سیالیو په 22مه اونۍ کې تیره شپه د سویا او سلتاویګو د فوټبال لوبډلې سره مخامخ شوې، چې لوبه 2-2 مساوي پای ته ورسېده. په دې لوبه کې سلتاویګو د لوبې په 1.5 او 1.75 دقیقو کې ګولونه ووهل، او سویا لوبډلې د لوبې په 1.5 او 1.75 دقیقو کې ګولونه ووهل او لوبه یې مساوي کړه. د سویا لوبډله له دې نتیجې سره شپږ لوخت امتیازی شو، او سلتاویګو لوبډله د ریال مادرید لوبډله په نسبت د 3 کم امتیازونو او یوې ډېری لوبې سره د جدول دویم مقام ته راغله.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهیدی د ازادي رادیو او پتی ربیا دورکو سو عزیزانو د خبرونی قدرمنو غوډونکو ته وړاندې کوم. خوشحال یم چې بیا هم ستاسو د پروګرام د خبرولو وخت را رسیدلې او زه تای روشان د خبرونه ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، په دې اونۍ کې سربیره پر دې چې ستاسو یو زیات شمیر پیغامونه چې په هغو کې د خپلو ورکوسو عزیزانو او دوستانو لټه کوي موږ ته رسیدلي وه، نو نسبتا یو زیات شمیر هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا شوو کسانو په هکله معلومات راکوي هم موږ ته رسیدلي دي. نو راځئ چې تر هر څه د مخه به دغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شوو عزیزانو زیری راکړي.
سلام ون احترامات روشن صاحب او تاتا استاد ټول همکارانو کا وایم په دې هله چې خوي اړې مننه کوم روشن صاحب چې زموږ پیغامونه نشروي. زه آیاز لطیف ته کونړ ولایت نه در سره پیغام پرېږدم. په دې هله چې راته وای نشر کړي روشن صاحب، ما یو ماشوم حالت پیدا کړی چې نه هلات کال عمر لري، دا وای چې زمانم دوید ده خو عصبي مشکل لري، د خپل ځینوم نه اخلي کړه هر چا وي، نو ما سره د پردیش ورو اړیکه کولی شي چې موږ خپل کورنۍ ته ورس ورو. زما د ټلیفون شمیره په دا ډول دی، اروا شمیره وایم 0 8 5 5 2 2.
سلامونه، وخت مو په خیر. زه تفل خوستایم بیا له ګلابونو خوست ولایت څخه. موږ دلته یو ماشوم هلک چې د 12 او یا 14 کالونو ترمنځ عمر لري، نوم یې رضاولا دی. دا یوازې د پکتیا ولایت یم، خو عصبي ستونزه لري، سپین کالی پر تندې، خو یوازې خپل نوم ورته یاد دی. دغه یو اونۍ کېږي چې له موږ سره دی، کدی هر چا وي موږ سره په دې شمارو اړیکه ونیسئ. امتحان شماره ده 0 5 25 43 43 1. شماره بیا هم تکراروم، 0 5 25 43 43 1. روشان شماره ده 0 2 99 43 43 1. شماره بیا هم تکراروم، 0 2 99 43 43 1. تر بیا تسل خوستای، بای بای.
سلامونه نیک هیل احترامات فیرزوینه تاسو ته وړاندې کوم، او د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته بیا د زړه د کوم سلامونه وایم. زه یې ملجان خوګمن یم، بیا د ننګرهار ولایت د خوګنو ولسوالۍ نه. موږ سره په نوم دی تاج محمد ورور مې یو کس دی. زمونږ کلی کې اوسېږي تقریبا 3 کال کېږي شاوخوا، او زمونږ دی کلی کې شتون لري کدار چای، او دې شمیرو باندې ما سره اړیکه ونیسې او خپل امانت به موږ ورته ورکو. شمیرې دي 0 5 5 9 2 9 3 و بلش میرا دا 0 8 0 8 3 4 2 5 5. وسلام کو رمضان.
السلام علیکم دا آزاد ریڈیو قدرمن اوریدونکو، وخت مو په خیر. باور خوستایم خیستا خوستلې قدرمن اوریدونکو، زموږ کلیوال یو حالت پیدا کړی دی د جماګل نوم. جماګل نیمه دی وای زه د زابل ولایت یم. قدرمن اوریدونکو که د جماګل خپلوان غاوري یا یو پیژن دا غا موبایل شماره بیا اړیکه ونیسئ. موبایل شماره د 0 5 5 4 5 5 5. او بل اتصالات شماره ده 0 3 0 9 5 9 5. امتحان شماره بیا هم وایم، 0 5 5 4 5 5 5. او اتصالات شماره 0 3 0 9 5 9 5. تهیر شان سے دغه پیغام بیا بیا نشر کړ چې د جماګول خپلوان یا خلیوال غګواوري، او بیا د اړیک شماره بیا مې وزلوایم. امتحان شماره د 0 5 5 4 5 5 5. یعنی 0 5 5 5 5 5. ډیر مننه تاسو ته. خو
بلی، السلام علیکم خوګو دوستانو، سلامونه تاسو ته. د ازادي ټولو خوګو ته خاص ځانګړی سلام کوم او رنگین شیبې په خیر. وګو ملګرو زه ټلیفون لیکي ته خوشحال افغان راغلی یم د ننګرهار ولایت نه. ملګرو دغه یو ماشوم ما پیدا کړی دی عبدالحکیم نامه ده، کوشانۍ ژبه کوي او دا یادونه کوي چې زه د اشاره پولیس والی یم. فلحال ما سره دی نو کودار چاوي ماته دی په دغه شمارو زنګ ووهي. ایم پی این شماره مې د 0 8 9 8 6 9 8 اتصالات شماره مې وایم 0 8 9 8 9 7 9 8. سلام شماره مې وایم 0 4 3 9 9 5 7 9. ډېره مننه کوم د ازادۍ ټولو کارکوونکو او اورېدونکو نه چې موږ ته دغسې یو برنامه سره اچولی چې موږ د خپل ورکشو ځانو پلټنې کوو. تاسو ته ښې شېبې غواړم. د الله په امان.
سلامونه مینا آداب احترامات د ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو تاسو ته وایم. زه بلال کریمی یم، له خوست ولایت څخه. ما یو ماشوم پیدا کړی دی چې تور کالی په تن کې تقریبا شپږو او اوو کالونو درواز دی. نو که د هر چا په دې شپاره موږ ته زنګ وکړی 0 8 9 10 9 14. شماره یو ځل بیا ووایم 0 8 9 3 0 9 1 4.
سلامونه اونې کې هلي روشان سي تا ته اوسوک چاوي 3.5 غوي ټول ته کوم ز پر هیڅ پسرلېم در سره د ټلیفون په کر خدا پیغام در ته پریدم. ما یو ماشوم پیدا کړی دی ګونګېره په جواب باندې او سره وختان دي شنه سترګې دي او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی. او کڅوګي په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دي مات ټلیفون وکي او زه به خپل ماشوم ورته د مسلمانۍ دغه نور کم په لاس کې. زما شمیرې د موبایل دا دی 0 8 2 2 6 6 9 9 0. شمیره بیا وایم 0 8 2 2 6 6 9 9 0. روشن شمیره هم درته وایم 0 9 8 3 4 3 0 0 0. یعنی 0 9 3 3 0 3 0. او دا پیغام را ته بیا بیا خپور کړو شان صاحب. تاسو نه ډیره ډیره مننه چې زموږ پیغامونه خپروي. الله په امان.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو کوم خپل اوازیز هم د دغو پیدا سوو کسانو په ډله کې کنه وینو، دوایو بکو چې کوم ورځ د خیر سره پر تاسو هم ستاسو د خپلوان او دوستانو د پیدا کېدو زیری وسی. نو اوس به هم راسو ستاسو هغه پیغامونه به سره واورو چې په هغه کې د خپل ورکو سو عزیزانو پر اټنه کوي.
السلام علیکم، زه زکریا د تګاب دو ولسوالۍ د کاپیسا د ولایت مراجعه وزاجی کارکونکو ته سلام وایم. پسته سلامه اروپا کې او د سربیا په هیواد کې زما یو ورور چې په موټر کې ناست او په داخل د موټر کې حادثه شوې ده. نو کله چې پولیس راغلي دي د کټکړې دی وړې دي، نو نور موږ ته نه د مړي معلومات شته او نه د ژوندۍ معلومات شته. زما بل ورور الته چې په سربیا کې اوسېږي شپیولا نومیږي، هغه ورته چې ګرځي نو ورته پولیس کوم جواب ورکي او نه د دې کومه پته شته چې دا په شپخانه کې دی، دا د پولیسو سره دی، دا مړ دی، دا ژوند دی، موږ ته نه د مړي او نه د ژوندې کومه پته شته. نو دا زما د ورور د واتس اپ نمبر دی په سربیا کې 2 0 9 8 4 3 3 5. دا د واتس اپ نمبر دی د شپیولا. تا نمبر بیا وایم 2 0 9 8 4 3 5. دا د واتس اپ نمبر دی چې ټول په دغه نمبر کولای شي چې سره تماس ونیسي. سلام علیکم.
السلام علیکم درځو ازادي راځي کوم چې سلامونه نکنه وایم. زه ورور وکړم د ځاري په نامه دی په کندهار شاه کې رښتینی په ملي کې هر مسلمان ورو کې تار معلومات دی په دغه شوه غاړي کوي چې پر وسته دې سلمي دی یو سلوونه
ایشوره زم بیا وا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بعد سلام زما د پیغام دی چې ما ورور د محمد شاه په نامه دا وکال کې چې کور نه درک شوی دی. زما نوم تیمور شاه دی. وکال کې چې د کور نه درک شوی هر څوک د پار معلومات لري یو شمېر ورځې مخکې ما څه پر وایي چې په توار څلور شپږ ورانی کوم چې هغه په واټس اپ کې ده او اکثر وخت شپې خر کې څه پر وایي پر دوا نه شپږ راته ته یو نه ما شمېرې د کار څوک معلومات لري ما ته یې په دا شمېر ورځ هم ووایي پر بد خپل فون ته پته رسم چې د نیمو ته ورکړو او دوا یې هم ورته کوو.
سلام مینا دا زده رډه کډرمن اوریدونکو هله د خبره وای باور خوستایم خسته خوستل کډرمن اوریدونکو دوست مینا فردین چې د امیر خان زوی دی تقریبا 3 کال کیږي پرکښه ولای کپه حق لای چات معلومات په دا موبایل شماره اړ کېونی سي موبایل شماره 0515 5 5 5 5 9 5 شماره تکرار 0515 5 5 5 9 او ولې شماره د 0 9 0 9 5 9 5 او 0 9 9 5 5 9 5 5 ډېر مننه خواه.
آزادی رادیو ته السلام علیکم. زه معلم فرید الله د ننګرهار څخه خبرې کوم. زما زوی نوید الله چې 14 کاله عمر لري په پښتو ژبه خبرې کوي. یوه میاشت کېږي چې د کابل د کمریو په کلي کې خپل کاکا د کور څخه چې د جلال آباد موټرو هډې ته د راته نادرکه شوی دی. که هر چاته د نوید الله په حقله معلومات وي د خپل اسلامي عاطفي او همکارۍ لمخې دي د موبایل دې شمیرو ته خبر ورکړي. د موبایل شمیره 0 3 1 4 4 4 8 8 د شمیرې تکرار 0 3 1 4 4 4 8 8 بل شمیره 0 5 5 2 8 4 5 2 د شمیرې تکرار 0 5 5 2 8 4 5 2 آزادی راډیو د همکارۍ په هیله.
السلام علیکم آزادی راډیو ټول کارکونکو ته مینه احترامات وړاندې کوم. زه احمد یم د هلمند ولایت نه دغه پیغام تاسو ته پرېږدم. زما وراره دی د میرا په نامه دی اصلي نوم یې قدرت الله دی د میرا په نامه شخص کې د 15 کال عمر لري او د څلور میاشتې تقریبا د نشت کې چې نادره کسوي دی د هر مسلمان ورور ته کوي معلومات وي او یا د خپل زما غږ غواړي د ډېرې مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېرې اړیکه ونیسي. شمېره ده 0 0 0 0 2 2 2 1 4 شمېره یو ځل بیا 0 0 0 0 6 8 8.
د ازادۍ راډیو ټولو خوږو دوستانو سلامونه نیکې هیلې مې ومني په دې هیله چې تاسو راته ټول خاص او د صحت جامع مو پر تن وي. له ټلیفون لیکي تر اغله مزه سرتاج ننګرهارې در سره یې مولا ننګرهار ولایت یې ما دا چې د رضوان په نوم یو ماشوم نادرکه شوی او بیا له ننګرهار څخه له ننګرهار له بکی کوټ ولسوالۍ نه نادرکه شوی کم از کم د رضوان ماشوم چې نادرکه شوی دی 15 میاشتې او لس ورځې کېږي چې کورنۍ څخه ورک شوی دی. که چاته معلومات وي د ماشوم په اړه کورنۍ ډېره تشویش کې ده نو دا شمارې ورته وایي ما په دې هیله چې په دې شمارو ورته اړیکې ونیسي او خپل شیرینی هم ترلاسه کړي. شمارې ورته وایي ما شمارې دي لومړی روشن شماره ورته وایي ما 0 5 9 6 4 5 5 ای چې سالات شماره ورته وایي ما 0 5 8 5 5 5 5 افغان شمارم ورته وایم 0 900 سلور سلویخ 900 یو سلویخ. شماری ورته یو یو بیا تکراروم. روشن شماره ده 0 9 8 8 8 5. اتصالات شماره ده 0 8 8 8 5 5 4 0. افغان شماره مرته یو یو وای ما 0 0 0 9 4 4 9 4 1. ډیره مننه ورورک په دې هیله چې پیغام مې نشر کې او په بیا یې به نشر کې. که چیرې دا ماشوم پیدا شي نو له کورنۍ به هم خوشحاله وي، خوښ به وي، راضي به وي. له تانه نړۍ مننه چې دومره ښایسته برامم ته لاړه چولې ده. چې دې ژوندۍ او ټول مینهوال ډېر روغ ښه وختونه. خدای سلام.
د ازادي راډیو د وسیع عزیزانو پروګرام ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما په ځلیا خون د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ د ماشرف فارز اوسېدونکی یم. زما ورور چې حفیظ عبدالله نیز یو نیم کال کېږي چې له کوره نه دی راکړ شوی دی. که دوی دا اعلان خپله اوري زموږ سره دې تماس ونیسي او یا یې له نورو دوستانو سره په اړه معلومات وي. د طالبانو په مدرسو کې او یا د حفیظانو په مدرسو کې په اړه معلومات له شاه سره وي، زموږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. سپاره یا شپږ شپږ دوه دوه درې سپر پنجا. مهرباني وسلام.
سلامونه او نیکی هیلې احترامات او د ازادي رادیو د ورکه شوی عزیزانو د خبرونې ټول همکارانو ته وړاندې کوم. زه شاکر زدان پر لیکه د پکتیکا نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې تاج محمد دی او 25 عمر لري. د 13 میاشتو راهیسې پاکستان ته پر لار ورک شوی دی. که چاته په اړه معلومات دي نو د اسلامي وجبې له مخې زما سره په لاندې شمېرو اړیکه ونیسي. ټلیفون شماره ده 0 5 3 2.
السلام علیکم. زه سیمه الله د حیمن ولایت مدادی لسالی څخه یم. یو حلق چې رحمت الله نیږي له حاجی عبد الغفار اغا زیدی څنګه مې چې مخکې د حیمن ولایت مدادی لسالی د بارګل بازار سر سره مده کده سمې چې خاور د کشمیره کا د کلی ځخنه ده که سوي دي نو که هر مسلمان وطن اړه معلومات لري یا احنا ځای مندلی نن مهرباني به مې چې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. 0 1 0 3 4 5 6 7 9 1 2. تک تورې سترګې جګه پاګه ده ته رنګ سره رنم رنګ دی نو بس یې راځه کوم نه نه سړي راځي.
سلامونه نیکی هیله د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. ټلیفون لیکه درغلی خګټار د لاندې مل جلال آباد دغه د موږ لسیم نه یو ماشوم ورک شوی مل میږي او د پلار نوم یې نصیر دی. کار چا پیدا ک د مهربانۍ د مخې په دغه شمارو د اړیکه ټینګه کی چې کورنۍ ورپسې ډیر خپه ده. د ټلیفون شمارې د 0 8 0 8 0 9 5 5 7. او بل یو یو کړی 0 9 0 5 6 0. دای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. و ازادی رادیو ته دا پیغام پیردم چې ما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت. تقریبا 3.5 کال کېږي ورکسوي دی. د کندهار د ولایت د جړی دولسوالی د ندی د کلی دی. عمر یې تقریبا 93 کال دی. علامه او نشانی دادی پتنه ګردی دی، پرنګ غنم رنگ دی او د لاسو او د پښو خپلې نکي کوښښ نکي دی او دغه د پښو د لاسو ګوتې لندکی لندکی دی او پر مخ باندې د کالدانې سب ته څه سړی ورته ځیر سي پر یو د دوه باخوګانې د کالدانې کپ معلومیږي او د دیني علم زده کوونکی دی او ډیر بیدار او چالاک حالت دی. هر مسلمان ورکه پاک معلومات لري پر دغه تلورش میرو دی مستر تماس ونیسی. یسین شمارا
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
یو و یو سلور دو نه اتصالات میرن سپر و ات دو وار شپر نه دو وار سلور دو وار و ریباش میرن سپر دو وار و یو پنزه نه پنزه ات دو وار دو و سلام به احترام.
السلام علیکم عبدالحنان مونی یم لا کندهار ایلیت فترامون تاسو په دې نه ټول کډر مون او ریبل استاد از ما یو دوست رکی ده رحیم الله پنوم نو په لچا سره په اړه معلومات چې ما سره خپل معلومات په همدغه ټلیفوني شمیره کې شمیره ده 0 1 9 0 8 0 8 د شمیرې تکرار دی 0 1 9 0 8 0 8 او یا هم بل شمیره 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر صفر درې پنځه پنځه درې اووه اووه د خلکو سره معلومات یې هیله ده چې ما ته معلومات راکړي. یو ځل بیا د شمېرو تکرار، صفر اووه سوه نهه نوي، صفر اته نوي څلور سوه اته اویا، صفر اووه سوه نهه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا، صفر اووه سوه شپږ دېرش دوه پنځوس اووه اویا، صفر اووه سوه شپږ دېرش دوه پنځوس اووه اویا.
ګرانو دوستانو، د نن ورځې لپاره ستاسو دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې ثبت کړئ چې موږ به یې حتما درته خبر کړو. تر بلې خبرونې پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. جوړ خوش او آباد اوسئ. مختم ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000024212141015.
سبقكم.